نه مجبه ژوندۍ پاتې سي، نه مؤدب ژوندۍ پاتې. نو ډاکټر صاحب شاید اولین شخصیت و چې راسره ومنل او د کلوب جوړ شو د قلم په نامه، او مجله مو هم د قلم په نامه شروع کړې په هغه وخت کې. بیا یعنی په هغه میاشت چې موږ مجله شروع کړې وه، خبر شول چې ډاکټر صاحب اسدالله حبیب او مرشاد اسدالله حبیب د ډاکټر صاحب مفید سره یو ځای یو بل مجله شروع کړې چې هغه قلم نومیږي. بیا موږ قلم نومې تبدیل کړې فردا ته. ډاکټر صاحب چې وفات شو په 2014 کال کې، نو په دغه کلیزه کې موږ دا تصمیم ونیوی چې څنګه باید اکرم عثمان نوم ژوندۍ پاتې سي. نو موږ کوشش وکړ چې دا اساسو خبره فکر مو وکړي چې د شعر دپاره ډېر فیستیوالونه شته، نو زموږ دپاره داستان مهم و، حتی چې نسته درسره داسې یو ادبي فیستیوال د داستان، یعنې مخصوصا د داستان لپاره نسته، په هیڅ ځای کې نسته. نو کوشش مو وکړي چې شاید کامیابه سو کنه، مګر شروع کوو او شروع سو.
له شاغري غفوري څخه مننه. مخکې تر دې چې له کیسې د شعر نقد مخه کړو، د اکرم عثمان د څلور مدبي فیسټیوال د پښتو برخې د لومړي مقام لنډه کیسه به له ملالۍ بشیر څخه واورو. دا د آسیا او شینو په نوم د رڼا زرمتۍ کیسه ده.
دروازه ورو وټکېده. اجازه ده؟ د هو ځواب اوریدلو سره دروازه خلاصه کړه. په ونه جک پرنګ غنم رنگ سړی چې خړ او سپینه لونګۍ پر سر و رانه نوت. یو انجلۍ تر لاس نیولې و. د انجلۍ غټګولې چنداره کمیس پر تن و، خرمایو رشتان یې پر څټ ګګر پراته ول. سمدستي ډاکټرې ته مخامخ کښېناستل. ډاکټرې خپلې پوښتنې پیل کړې او انجلۍ شاوخوا په ځیر کتل. سترګې یې پر ما ولګېدې. حوصله ختم سو او له څوکۍ څخه راکښته سو. د اتاق اخیر سر کې لومړی الماری ته مخامخ ودرېده. سر څخه تر پښو یې راته وکتل، بیا د پښو پر ګوتو ودرېده او زه یې له دوهمې خونې راواخیستم. پر سترګو یې راته لاس واهه، کوشش یې کاوه چې پټې کړي، مګر نه یې سوای کولای. اوچته پر مځکه کښېناسته، پښې یې اوږدې وغځولې. زه یې پر پښو څملولم، رشتانو باندې راته نرم نرم لاس تېراوه، شونډې وښورېدلې. آله لو لو د اسمان په شان سترګې دې کړه پټې، خو زما سترګې نه پټې دي. د انجلۍ شونډې بوڅ سوې، لږې ژنې لري وغورځولم. زه هم تاوسوم تاوسوم ودرېدم. بټنه مې ولګېده او سندره مې شروع سوه. سترګې لرم شنې د اسمان په شان، ستوري مې لمن کې د ماښام په شان، جوړ مې وېښتان دي سره مې اننګي، بخ لرم کمیس د ناوې په شان. ګرده ګرده کیژم ستا مخ کې، زه ما ته خندا کړه د وړې پشان. یو ځلې په چک چکو پیل وکړ، ته ما ته سندره وایې، ته ما ته سندره وایې. غنم رنگی سړی ور ژغ کړ، شور مکه وغلې کېنه لیونی. ډاکټرې دوه ځله قلم پر میز ووهه. پام دی وی چې بل ځل ور باندې برګ نسی. دا خلک ډېری پاملرنې ته اړتیا لري چې زه او ته ورته پام ونه کړو نو څوک به یې کوي. خپل ناس یې لڅ کړ او په لمنه یې د توربخنه سترګو ډنډې اوبه پاکولې. ډاکټرې ورته وویل، دا نانځکه دې خوښه سوه؟ نجلۍ ورته شکته پورته سر وښوراوه او خپل لاسونه یې سره لرې ونیول. ډاکټرې خپل سور ټیکری سم کړ او له خپلې تورې څوکۍ راجګه سوه. نږدې ورته پر ګونډو کښېناسته. زه یې لمځکې ورپورته کړم، راځئ چې سره وپېژنئ. نانځکې دا آسیا ده، او آسیه دا زما د اتاق د رنګارنګ نانځکونه یوه نانځکه ده، خو پس له نن نه ستاسوه، مګر لومړی به ورباندې یو نوم ږدې. آسیه په ځیر راته کتل، بیا یې ډاکټرې ته د ویلو لپاره خوله جوړه کړه. سترګې یې شنې دي، نو نوم به یې شینو کښېږدم. ډاکټرې خپلو سپینو مینو لاسو باندې ورته چکې ووهلې. واه، دا څومره ښکلی نوم دی، پس له دې به دا ستا شینو وي. ډاکټرې ورته وویل، آسیه ګولې، ته دې له شینو سره لوبې کوه، زه دې له دادا سره خبرې کوم. آسیه ته نقطه ورکړه. پر ما یې سم عملیات شروع کړل، کله به یې سترګو کې راته ګوتې ننه ایستې او کله به یې راباندې خوله خلاصه کړه، کله به یې لمن راپورته کړه. اے، ته خو پرتوګ نه لرې، ها څومره شرم. آسیه بیا په معاینه کولو بوخته وه، خو زما غوږونه د ډاکټرې خبرو ته ول. لورکۍ دې له مغزو شاته پاتې ده، لیونۍ نه ده. د خپل سترګو په اشاره یې پام موږ ته واړوه. ته ورته وګوره، آسیه زه ټینګه نیولې وم. د خوب لپاره را باندې غوسه کوله. خپلې ګوتې به یې په لاړو لندې کړې، بیا به یې زما مخ په لوند کړ او ویل به یې مه ژاړه جار جار. ډاکټرې بیا دادا ته وویل، ودیلې ده دا له نورو کوچنیانو لږ ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. آسیه ته به تر خپلو نورو بچو ډېره مینه ورکوې او ډېره حوصله به کوې. له خپل عمر څخه به یې درې کاله کمه ګڼې، غوسه به نه پر کوې. کنی بیا دا خپل پر ځان قابو له لاسه ورکوي. زه درته درمل د کوم، کله چې له کنټروله ووتله بیا به دا درمل ورکوي چې لږ آرام وکړي تر څو ورباندې ډېر فشار رانسي. نو که خدای کول ښه به سي، خو لږ په ځنډ سره. د آسیه دادا په خپل ډډ غږ کې ویل، مننه ډاکټر صاحب، د الله په امان. خپل تور څادر یې د زنګانو له سره واخیست، ټاک یې واهه، بیا یې پر اوږه واچاوه. هله بچی، شنو دې راواخله چې ځو. پس له اوږدې مودې دا مې لومړی ځل و چې د باندې وتلی وم. هرې خوا ته مې سترګې غړولې، خو آسیه په آرامه نه پرېښودم. هره ثانیه به یې بس ما بټنه ټینګه کړه. په سندرو مې بېخي ستونی وچسو. دادا د اوږده دالیز په اخیر سر کې چپ لاس ته درملتون ته ورکوز سو. د میز پر مخ یې لوړې شیشې لګولې وې. لاندې په شیشه کې د کمان په ډول یوه وړه لاره جوړه کړې وه. دادا هغه ځای کې د ډاکټر ورکړل سوې پاڼه کېښوده. یو کس چې په شنه آبي کمیس پرتوګي سپینه خیرنه چپنه اغوستې وه راغی. کاغذ یې واخیست. کله به یې کاغذ او کله به یې پورته خانو کې ایښودل سوې قطۍ ته کتل. اخوا دې خوا څو وارې ولاړ تر څو یې پنځه قطۍ پر میز یو ځای زموږ مخې ته کېښودل. ماما ټوله دوا دی 1500 افغانۍ کېږي، حساب یې کړم. دادا د تور واسکټ چپی خواته لاس دننه کړ او له جیبه یې توره بټوه راوایسته. له بټوې یې ټولې ماتې پیسې پر میز کېښودې. ایله 4500 افغانۍ سوې. وروره، دغه دې را سره ټولې، که لږ څه راته کم کړې لور مې ناجوړه ده. د خیرنې چپنې والا کس خپلې غټې سترګې د آسیه خواته کږې کړې. آسیه زما د غومبرو پر سروالي خپلې ګوتې ټینګې مشلې او بیا یې په خپلو غومبرو پورې مشلې. خپل وریښتان یې مخ ته تار تار شمیرل. د غټو سترګو والا کس چې آسیه ولیدله نو ویل، خیر دی، پروا نه لري، په 4500 افغانۍ به حساب کړم. دادا ورته ویل، کور ودان، الله دې په کار کې برکت واچوه. ټولې دواوې په سپینه کڅوړه کې واچولې او دادا ته یې ورکړې. هغه ورته لاس سر ته پورته کړ، السلام علیکم، او له درملتونه ووتلو. آسیه راته ویل، شنو راځه چې منډې کړو، هله ګورو چې څوک له دروازې ژر وځي. زما لاس یې ونیوه او دواړو منډې کړې. آسیه په ټوپ وهلو پیل وکړ، زه اول سوم، ها ها ها، یو چک چک. د شور ماشور لرونکي بازار لمنځه د آسیه د کور پر لور روان سو. لشي لور یو څه ځلېدل. د دادا لاس یې پریښود، په چټکۍ یې را سره منډې کړې. خپل سر او پزه یې پر شیشه سرش کړل. مخامخ ایښودل سوي ښکلې طلایي بوټونو ته یې کتل چې له غمو همداسې پړکېدل. له دوکانه د جګې ونې سړی راووت. اوږده پزه یې وه، ټوله څیره یې وربدرنګه کړې وه. خو کله یې چې خوله خلاصه کړه نو آسیه له ما سره یو ځای دادا ته منډې کړې. دادا د اوږدې پزې والا کاکا ته ویل، له مغزو ښه نه ده، غوسه مه پر کوه. اوږدې پزې والا کاکا وویل چې له مغزو خرابه ده، خو تر لاس یې ونیسه، نو چې هر چیرته خپل سر روانه وي. دادا تر لاس ونیوله او روان سو. مګر آسیه خپلو پښو ته حرکت نه ورکاوه. همدا یې ویل، پړکېدونکي بوټونه. دادا وویل، بچیه، ودی لیدل چې پیسې مې خلاصې سوې، نو بوټونه په څه درته واخلم؟ بوټونه. غلې سه، یو وارې مې درته وویل چې پیسې مې خلاصې سوې، نو چیغې مه وهه. سبا مې چې انار خرڅول بیا درته همدا بوټونه اخلم، سمه ده؟ آسیه خپلې ګوتې په ورشتانو کې شخ کړې او همداسې شکول. ځان یې په خاورو کې ښه ولاړه. هغه مینهناکه آسیه بل څوک وه او دا بل څوک ده. ما ورته رډې کتل چې دادا په غېږ کې پورته کړه او زه یې هم ورسره واخیستم. ټوله لاره کې آسیه دادا په سکان واهه. کور ته ورسېدو، د لرګي دروازه خلاصه وه. دادا توره ځوړنده ډبله پرده له دروازې ایسته کړه او کور ته دننه سو. یوه هډوره جګه ښځه را روانه وه. زرغون ټیکری پر سر و، اوربل کې رنگارنګ سیخان وهلی و. مخامخ دادا ته ودرېده. ویش، بیا یې وزه خرابه سوې؟ دادا په بیړه ورته وویل، هو ښځې. نور یې څه ونه ویل او چټکتیا سره د یو غټ فولادي رنګ قفس مخې ته ودرېد. هلته آسیه څملوله. زه یې څنګ کې ورسره کښېښودم. د قفس دروازه یې کل پکړه. د رنګه سیخکۍ والا ښځه راغله. په لاس کې یو وړوکی زرغون رنګ والا قوتی و. پر مخ یې یوه نښه وه، زما سر پر خلاص نسو، خو هغې له دې قوتي نه یو مالوچ راوباسه. بیا یې له یو کوچني بوتل نه اوبو غوندې شی پرې توی کړ او د آسیې په سر یې ووهه. هغې اخ کاوه او زما زړه برېښېده. د ښځې شونډې وښورېدې، خدای خبر څه ویل، خو لاسونه یې پر مخ تیر کړل او بیا یې د آسیې له ببرو رشتانو نیولې تر کژو وژو ګوتو پورې یو زورور چوف اور باندې وکړ. ما ته دا هر څه ډېر حیرانوونکي ول. کله هم داس څه ما نه ولیدلې. له آسیې وېرېدلې وم. ځان سره به مې ویل کاش ډاکټرې سره وای. هېڅ مې آسیه نه وای لیدلې. ګوښه کې ترې ودرېدلم، هېڅ له ځایه نه شورېدم. د آسیې ږغ راویښه کړم، ته هم ما نه ډاره سوې؟ خیر دی، ما نه مه ډارېږه. زه یې غېږ کې ونیولم، په مخ یې ښکل کړم. ویل یې راته بیا داسې نه کوم. نور مې وانه اورېدل چې څه یې وویل، ځکه زه ځان سره لګیا وم چې آسیه مینه ناکه ده که ډارونکې. ما خپل ځواب نه و موندلی چې ناڅاپه یو ډله ماشومان په دروازې راننوتل. ما او آسیه د اوږده او پلنو فولادي سیخونو نه ورته وکتل. آسیه ویل دا مو د کوڅې ماشومان دي، زموږ کور ته د تشلو او مردکو لپاره راځي. هغه خېټو وینې؟ هغه تور غوړ ویښتان چې دي، ګرد مخ لري، د دادا څیرې ته ورته څیره لري. هغه مې ورور دی. د هغه انډیوالان دي، پر ما هیڅ شنه لګیږي. هغه بانجانی کمیس پرتوګې چې اغوستی هلته چې ناست دی او ګوتې جوړې کړې چې تشلې سورې ته واچوي، هغه ما ته هیڅ شنه ژغیږي. ما هم ټولو ته په ډیر غور سره وکتل. ټولو یوه دایره جوړه کړې وه او هر یو خپل مخ ته مردکۍ ایښی وې. منځ کې یو سوری کړی و، هر یو کوشش کاوه چې مردکۍ په هغه سوری کې ولاړې سي. له دوی نه هماغه د بانجانی کالو هلک د قفس څنګ ته راغی. سیخونو ته یې لاس را دننه کړ، زه یې په لاس کې ونیولم. آسیه چیغې کړې. هلک ورته په زوره خندل او ورسره یې لیونۍ ورته ویل. د انګړ د منځ ټول هلکان زموږ څنګ ته راغلل. کله به یوه زه په لاس کې ونیولم او کله به بل. آسیه همدا ویل زما شینو راکړه، زما شینو راکړه، خو هلکانو له ځورولو لاس نه اخیست. آسیه خپل مړوندونه باندې خولې لګولې، دومره به یې ټینګې کړې چې غاښونه به یې په غوښه کې ننوتل. خپل نوکان یې خوړل او خپل سر یې د قفس په پنجرې واهه. یوازې همدا به یې ویل شینو مې راکړئ. ادې چې د چیغو له وجې راووتل، زه یې له هلکانو واخیستم او ټول یې له کوره څخه وایستل. هېڅ یې آسیه نه سوای ارامولی. غوښتل یې د ارامېدو دوا ورکړي چې دادا راورسید. هغه ادې دوا ورکولو ته پرې نه شوده. د اوسپنیزې کوټې څنګ کې کښېناست. د آسیه پر سر یې لاس کښېښود. لورکۍ مې، ته خو مې زړوره لور یې. زړور خلک ځان ته تاوان نه رسوي، ته خو پر موږ ګرانه یې. آسیه ورو ورو کرارېده. خپل دادا ته یې وویل ته ما ته په قهر نه یې؟ دادا یې ورته وویل نه، تا خو څه نه دي کړي چې زه تا ته غوسه وکړم. دادا ورته قفس خلاص کړ او آسیه انګړ کې لوبو ته پرېښوده. آسیه ته ما سندرې ویلې او دا راته په خپل چنداره کمیس کې نڅېده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
د کابل په هنتون د شبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون د شیر پهنه اثر پورسیو کې په کابل کې چاپ شو. لټوي په واورو چې په دې کتاب کې د شیر په چوکاټونو ډیر بحث شوی که د شیر په هنري اړخ.
زه د شیر لپاره یو ځانګړی تعریف لرم او هغه دا چې شیر چوکاټ نه دی. شیر یو ښکلیزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعت را اخلي، بیا پې ذهني او نفسي تجربې ترسره کوي. هغه نه وروسته د په لفظونو کې دغه خپله نفسي او ذهني تجربه چې ده دا وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. شعر یو رنګینی ده. شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلي دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه لري چې مثلا موږ به وایو دا نظم ده، او به ګورو چې په نظم کې شاعري شته که نشته، شعر په نظم کې شته که نشته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی.
خو بیا هم فکر نه کوي چې یو چوکاټ ورته پکار دی؟ یعنی چوکاټ،
نو دا چوکاټونه خو دا چوکاټونه دا کله چې د شاعر ذهن او نفس دغه بهرني عناصر چې د پایني چاپیریال کې څه ګوري، هغه د خپل تصور او د خپل تخیل له لارې. دلته ګوره د تخیل او د تصور موضوع ده چې د پاره سور پسې ورک دی او د پاره خیال پسې ورک دی. او دا څه وخت تخیل کیا، تخیل په دوو یاګانو باندې، او څه وخت تصویر کوي. دا نو ضروري ده چې دې وخت کې خدا دا وړاندې ورته چوکاټ نه لري، خو کله چې دا دغه مسله راخلي دا وړاندې کوي. مثلا دا کېدای شي د نظم په چوکاټونو کې راشي، او دا کېدای شي د نثر په وړو وړو چوکاټونو کې راشي.
دلته د نړۍ یو ډیر مشهور شاعر رابرټ فراست تعریف لري د شعر لپاره. هغه بیا یو بل شیم پیور زیاتوي، تاسو عاطفي او احساس ته اشاره وکړه. هغه وایي چې کله یو احساس انسان ته پیدا شي او عاطفه را وپاروي، او بیا دا عاطفه یو فکر پیدا کی او الفاظ هم ورته را پیدا شي، نو دا بیا شعر شو. تاسو سره موافق یاست؟
بالکل بالکل. خو همدغه زه وایم چې دغه سړي دا نه دی ویلي چې دا د نظم په چوکاټ کې ویلو که دا د نثر په چوکاټ کې. اما خبره ده چې دلته عاطفه، احساس، تصور، تخیل دا چې کله په کار ولویږي په ذهن کې چې هغه څه راټول شوي وي، د حافظې نه هغه راخلي او په هغه باندې یوه نوې تجربه ترسره کوي. دغه نوې تجربه بیرته د اظهار ته بیایي، یعنی له آیني چاپیریال راخستې توکي تر ذهني تجربو وروسته په آیني توګه بیرته وړاندې کول دا شعر دی.
ازمون صاحب که بیرته چیرته شعر پوهنې کتاب ته راشو، نو په شعر پوهنې کې ستاسو د شعر په ارتباط له دغه تعریفه چې د مرکې په پیل کې مو وکړ له نثر به بیا څرنګه بیلوي؟
او شعر یعنی یوازې مون منظوم کلام ته شعر نشو ویلی، کېدای شي چې یو ښه منصور کلام هم شعر وي. دا ځکه وایم چې شعر یو رنګینی ده، پکې ښکلي او آهنګینه ژبه، آهنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون دی. د فکر او خیال دغه عاطفي تړون کېدای شي ته په یو منصوره ټوټه کې پیدا کړي، لکه موږ او تاسو نن منصور شعر لرو، او کېدای شي ته په یو منظومه ټوټه کې پیدا کړي چې منظوم شعر زه ورته وایم. او په نظم کې خبرې دي، هغه نوې مسالې په کې رامنځته شوي دي. هغه دا دی چې نظم یوازې په وزن پورې منحصر شی نه دی، او نه شعر یوازې په نظم یا په وزن پورې منحصر دی. هغه په دې چې هلته په نظم کې وزن چې دی یو بېله موضوع ده. هلته یو مقید وزن دی، یو نامقید وزن دی، یو میټریک دی، یو نامیټریک وزن دی. دا یو تخنیکی موضوع ده چې په وزن کې ځای کېږي، مګر شعر دغه قیودات نه مني. شعر یو آهنګینه وینا ده، آهنګ لري، آهنګ خو نثر هم لري. یو نثري جمله که تاسې ولولې هغه هم آهنګ لري. نو دلته هغه آهنګینه جمله چې هغه د فکر او خیال عاطفي تړون پکې وي، یعنی یو تصویر، یو منظرکشي، یو انځورګري پکې وي، هغه وړاندې کیږي. زه په دغه برخه کې چې ما څه لیکلي دي وړاندې کړي دي، هغه کې مې د شعر د عمومي تعریف او د شعر په باب باندې عوامو خبرې او د شعر په باب باندې د خواصو دا تعریفات دغه میشنلی دی. او دینا مې یو نتیجه را ایستلې ده چې شعر دغه نه دی. تاسې ورته اشاره وکړه چې نثر سره بیا فرق څنګه دی. نثر د نظم فرق کیږي، د نثر په مقابل کې نظم دی، خو شعر چې دی هم په نثر کې دی هم په نظم کې دی.
مثلا د استاد الفت ځینې نثري ټوټې تاسو ته شعر ښکاري؟
بالکل، ښه اشاره دي وکړه ورته. زره داسې نثري ټوټې دي چې په هغه کې شعریت او شعري ښکلاوي او بدیع ښکلاوي دا پکې موجود دي، مګر داسې نظمونه هم شته چې په هغه کې بیا شعري ښکلاوي نشته. مثلا دهقاني څومره ښه کار دی، هر سړی ګوره مالدار دی، دغسې یو څه شی لري. دا بیا شعر نه دی، مګر نظم ورته ویلی شو. خو داسې منصوري ټوټې هم لري چې په هغه کې شعري قوت او شعري ښېګڼې او ښکلاوي شته، هغه ته زه شعر وایم. د خادم صاحب هم دغسې شته چې دغه خیالي دنیا چې ده، دغه خیالي دنیا منصور شعر دی، دغه خیالي دنیا مطلقا شعر دی.
ستاسو دغه ویش په حساب د استاد بینوا هم ځینې نسلي ټوټې هم د سړي
بالکل دو استاد بینوا ځینې هغه منصوري ټوټې چې دوی یو خاص دغه منصوري ټوټې په هغه زمانه کې د بهرني ادب کې ډېرې زیاتې باب شوي وي هغه خودین دغه څه لوستې دي نو دغه یو ځانګړی سبک دوی رامنځته کړ په ټول عمومي بینوا صاحب ولیکلی هم الفت صاحب هم خادم صاحب هم بیبي صاحب یو نیمه ټوټه لیکلې ده دوی چې کومې څه لیکلې دي هغه دغه ټوټې چې تاسو وګورئ دغه نثري چې نثرونه چې هغه یوازې بدیعي او هنري او شعري ښکلاوې لري دغه شعرونه دي
ازمون صاحب د دغه ویش له مخې تاسو دا شعر پوهنه کې مخته تللی یاسي او دا کتاب مؤلف کړی
ما دغه اذان ته اساس ګرځولای دی ما چوکاټونو باندې دغه څه باس نه کړی چې دا غزل دی ته یو دا ربی دی ته یو دا نظم برخه ده چې هغه ما په نظم پوهنه کې لیکلی په شعر پوهنه کې ما د شعر د پیژندلو فلسفه لیکلې ما د شعر په ذهنیتونو باندې خبرې کړې ما د شعر په توکو باندې خبرې کړې په کولایزو توکو مې خبرې کړې مخایل شعر کوم شعر ته وایي مصور شعر کوم شعر ته وایي دغه شان دي چې دا ډلبندي شوي دی په دې کې باندې باس شوی دی تقریبا دا د شپږ سوه په شاوخوا کې کتاب دی مخه کتاب دی چې دی کې د شعر موسیقي ده دغه د اته البته ځنی توکي دي چې هغه مثلا دغه چې هغه په نظم کې ډیر زیات رول لري کله کله دغه په نثر کې د قافیوي جوړښتونه چې دي دا شعر ته ښکلا ورکوي یعنی کلام ته ښکلا ورکوي څه هغه څه چې د ایوی وینا ښکلایي زبر ما دغه برخه چیړل ده او یو خبره ته وکم چې ما په دغه زیات مثالونه د استاد شپون هم ورکړي دي د استاد شپون ځینې داسې ټوټې دي او داسې جملې دي چې هغه مطلقا شعر دی یعنی کله چې څوک لولي هغه نه خوند اخلي رنګینی او هغه تخیل او تصور دا ټول پکې
شوی
داستاني ادب کې
یعنی آیا لیوه داستانه هم تاسو ځینې جملې راایستلې دي او هغه باندې دا حکم تاسو کوي چې دا شعر دی
بالکل بالکل په زره په شوش په داستانونو کې زړه دغه سي جملې شته زنه داسې پاراګرافونه شته چې هغه مطلق شعري هي
نو کده سي ویش څوک کی نو دغه ژانرونه به سره ګډوډ نشي په شعر کې د نثر بله مهرباني
شیبر صاحب زه په همدغه نظر باندې مچی شیخ خپل چوکاټ نه دی شعر یو رنگینی ده یو محتوایی رنگینی ده چې یا کیفیت ته چې هغه کېده چې د نثر په چوکاټونو کې ویل کېده چې د نثر په چوکاټونو کې
دلته برته سوال پیدا کیږي یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل چې د داستان څو جملې هم شعر دی که چیرته داسې وي بیا خو هغه برخه بیرته ساقطه شوه چې شعر په خپل ذات کې یو شی دی دا خو ذات نه شو دا خو له ذات نه د باندې دی بل شي چوکاټ کې یو شی شو
نه نه خو شعر خو نه دا خپل یو کیفیت دی یو هنري کیفیت دی دغه هنري کیفیت ته په یو چوکاټ کې چې پیدا کی خو دا شعر دی ان هغه تعریف چې مور ته کړی چې مثلا د تخیل برخه ده د تصور برخه ده د تفکر برخه ده عاطفه او احساس دی دغه 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 شان چې ته ګورې یو بهترین منظرکشي پکې انځورګري پکې دا شعر دی نو شعر خو یو کیفیت دی نو دا کیفیت کې د شي چې ته په دغه چوکاټونو کې پیدا کې اوس مثلا ته ګوره دا منصور شعر خو وسانه وضو نه ده دا منصور شعر په خوانه ده دا منصور شعر چې موږ دا ترکیب جوړ کړی دی یو خواته نثر دی بل خواته شعر دی دا څه شنه جوړ شوی دی دا نثر کې په دغه چوکاټ کې یو کیفیت دی
خو داسې دی چې دا منصور شعر په خپل ذات کې یو بشپړ اثر دی نو بیا هغه ته چې موسیقي هم لري او دا نور شعری خصوصیات هم لري عاطفه احساس دا هم لري کلمات هم داسې دي چې یو کلمه ممکن څو اړخه ولري او یو کلمه له بلې کلمې سره یو ځای شوې ده ممکن یو بل معنا یې خپله کړې وي دغه ټول شیان سره یو ځای شي نو په خپل ذات کې همدغه منصور شعر دی لیکن خو بیا داسې نه شي کېدی چې همدغه منصور شعر دی په داستان په یوه برخه کې راغلی او همغه برخه ترې راپورته کې ووایي چې دا شعر دی
کوم خبرې چې تا وکړلې دا زه د داستان په یو پارچه کې راوباسم همدغه کوم تعریف چې تاسې وړاندې کړ دا د داستان په یو پارچه کې راوځي چې کله داستان په پارچه کې راووتلو چوکاټ کو چې دا خو نثر و هغه برخه خو جو نصر و یعنی هغه وینایز اندازې چې ده او چوکاټ چې ده نصر ده مګر تا خو د کیفیت خبره ده وکړه د کلمو د کیفیت خبره ده وکړه دا چې په کوم باندې شوی دي څنګه وړاندې کړی دي دا د کیفیت مسلې دي دا د چوکاټ موضوع نه ده بیا
دا خو صحیح خبره ده لیکن د یو بل اثر لمنځه یو برخه یو شعر اخیستل او په هغه باندې د شعر حکم کول سوالیه نه رامنځته کوي
نه زه چې ما ته دغه برخه دې خوند راکړه او دا ما ته یو شعر دی ځکه چې دغه دغه کیفیتونه پکې شته تخیل شته تصور پکې شته تصویر پکې شته مثلا عاطفه پکې شته احساس پکې شته دغه کلمې په داسې بڼه باندې پیر شوي د دغه پارګراف ته دغه ځای چې دا یو شعري کیفیت لري نو چې کله دغه کیفیت ولري نو زور نشم ویلی
د ناقدانو په حساب شعري کیفیت یوه موضوع ده او شعر ورته ویل بله موضوع ده
وزه درته څه وایم چې تر اوسه پورې چې د شعر د پاره شوی چا نه دي ویلي چې دا دا یو منظوم کلام دی چا نه دي ویل دا منصور کلام دی دا د یو کیفیت په توګه وړاندې کړی او دا د تخیل او د تخیل موضوع ته یادو دغه تخیل په ټول داستان کې کېدای شي نه وي مګر په یو برخه کې کېدای شي وي یا یو ځانګړي پارچه ده لکه د خادم سره هم کله چرته راواخلو ټول خو کېدای شي یو څو جملې په کې داسې وي چې هغه کیفیتي دغه نه ونه لري اړخ ونه لري د شعر کیفیت خو همدغه ده یعنی د شعر اصلا د کیفیت دی شعریت دی چې دا نه وي بیا خو شعر نه شو بیا کېدای شي منظوم کلام وي بیا کېدای شي منصور کلام وي یعنی نو خو د نثر نه به نه شو ایستلی یا د نظم د چوکاټ نه شي ته نه شي ایستلی نظم به وي نثر به وي مګر همدا شعري کیفیت پکې شته کنه چې د شعر کې ځکه شعر خو چې ته پیژنې خو په کیفیت پیژنې هغه کیفیت په دغه چوکاټ کې شته که نه شته که وي شعر دی که نه وي خو شعر نه دی نو
ازمن صاحب د شیرپوهنې په کتاب کې تاسو لیکلي دي چې نوی څوم پرې ور زیات کړی دي نوی مو څه شی په زیات کړی دي
او په دې برخه کې ګوره دغه خیاو خو دغه د شعري کیفیتونو خبرې وي چې هغه کې دغه سمبولونه راځي مثلا تشبیه او استعاره او کنایه او دا شی نه پکې دي کار چې د تخیل د لید ورته وګوري هلته زموږ د بیان په کتابونو کې دا تخیل د لید ورته ډیر نه دی ګټل شوی دلته که ته څه ګورې د تخیل د لید ورته ګورې ځینې شیان دي مثلا بیرته لکه دا حسن تعلیل چې دی دا بیرته تقریبا د تشبیه ده تشبیه د دې ټولو اساس دی ما دغسې د تخیل د لید ځینې شیان ورته کتلې دي سمبول ته مثلا پارادوکس ته مثلا دا هغه څه دي چې زموږ د زړو د بیان په دې زړو کتابونو کې ورته ډېر پاملرنه تنده شوی او دا د وروستیو کلونو یو څه رامنځته شوی دي یا مثلا دا خپله دا خایل شعر چې موږ ورته وایو دا په کوم حساب ورته وایو دا دغه ځینې شیان دي چې ډېر مصنوعي دي تخیلی دی خو مصنوعی دی دغه څه برخه تم پکې یو څه پام لر نه شوی دا بل دا رومانتیک رومانتیسیزم نچرالیستی سمبولی دغه شعرونه کوم شعرونه لري دا ډل بندي شوی دی پکې استوره په شعر کې څومره ارزښت لري سیمانتینیزم په شعر کې څه ارزښت لري فورمالیزم څه ارزښت لري دغه څه ډیر شایان دي چې په دې مثلا کلاسیکیت یا کلاسیزم په شعر کې څه وندل لري ریالیزم په شعر کې څه وندل لري نه هیلیزم په شعر کې څه وندل لري دغه څه ډیر مسلې دي چې باس پکې شوی دی
اسمن صاحب مننه د خبرونې ورستی شی بو تر رسیدلی په پات شی بو کې د انزورګر شاعر رومانیازي غزل لرو چې دوی په خپل ځخ ازادي راډي مجلې ته را لېښلې ده
چلتاي کومه تما د ناز کیږي نو هغه بیا د ګل په آواز کیږي تلبری د نگاه په مشک کې ګوره چې ځان ته اوس هوا د پرواز کیږي که خبر وي که نگاه وي که د مینه چې لما یې سپموي په اعتراض کیږي د زړه پر پوزی په درېګل منځته چې په کومه اقتدا کړې نماز کیږي چې بنګړي دې شرنګوي دا ترنم دی چې خندا ورسره ګډه کړې ساس کیږي
ښاغلی نیازی څخه مننه. له همدې غزل سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله سرته ورسیده. زه احمد شیبر له تاسو